مشال ریډیو دینند د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ ته میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې رکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه حجره به هم اورې. وړومبې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان خارجه دفتر د هند استخباراتي ادارې یو افسر په نیولو د هند اعلی کمشنر خبر کړي او خپل احتجاج یې ورته ریکارډ کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر له روسي ولسمشر سره د شام او یوکرین په بحرانونو خبرې کړي دي. تفصیل: د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران ولسمشر د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د دغه هیواد سفر کوي. وزیر اعظم نواز شریف او کابینه د ایران ولسمشر او د پلاوی هرکلی په نور خان ایربی سکرو. په دغه موقع د 20 توپونو سلامي هم ورکړل شو. ټاکل شوی چې روحانی بل پاکستاني مشرانو سره په لیدلو کې د تهران او اسلام آباد همکارو پراخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له حسن روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. دا پر ایران د لانجمن اټمی پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. ایران یو چارواکو ویلي چې د تهران او ریاست ترمنځ په کړکېچنو او تعلقاتو د مسلې په هواري کې د پاکستان په کردار به هم خبرې وشي. د پاکستان خارجه دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس د هند اعلی کمشنر ورغوښتي او خپل احتجاج یې ورته ریکارډ کړي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په یو بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري نه هند استخباراتي ادارې را د یو افسر په نیولو خبر کړي. تر دې وړاندې د بلوچستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټین انصار له مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افسر د نیولو خبره وکړه.
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افسر له جنوبی بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړي ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده او د دې به تاسو هر وخت لمه ثبوتونه غوښتل. تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟
د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودھری ویلی چې د راد افسر په بلوچستان او کراچۍ کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دی. پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومي کې خو هند لا په دې اړه سنری ویلي. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د 600 زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو نه انکار کړی دی. په فاټه سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې ویاند کیل احمد نن مشال ریډیو ته ویل
د اوسنی مارچ کمپین کې ډېر وګورو زو ډیټا جمع شوی د نوې مطابق شپږ سوه او یو کم سلیخ مور پلار چې کم دین او غي انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکولو نه. خو د کشره چې موږ وګورو په نسبت د رستنی کلونو دا ډېر زیات معمولی مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن.
دا کیل احمد په خبره د نورو کلونو په نسبت د غشمیر کې کمی د ناروغي خلاف معیاري کمپین او سیمې ته د زیاتې رسایۍ له امله ممکن شوی. بل خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو خلاف هم د روانې میاشتې په کمپین کې 8000 داسې ماشومان مخې ته راغلي چې میندو پلرونو یې بچو ته له څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. خبرونه له مشال ریډیو نورې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکنون رسوالۍ ته رسیدلې دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال ریډیو ته ویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلې دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي خو وسلوال پکې نشته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بورانونو خبرې کړې دي. په موسکو کې تر هونډې وروسته کیری بیګا خبریالانو ته ویل له پوتین سره خبرې ګټورې وې. دوی ویل دواړو په دې موضوع خبرې وکړې چې څنګه په ختیځ یوکرین کې واقعي اوربند تستنېدی شي او ورسره د یوکرینی پوځي پایلټې نادیا ساوچینکو پر برخلیک هم وغږېدل چې د مارچ په 28 نیټه ورته په ختیځ یوکرین کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د ککړتیا په تور د 22 کلونو بند سزا واورول شوه. له کیری سره په ګډه خبري هونډه کې د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د کیری ته د ساوچینکو په اړه د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. لاوروف ویل هیله مند چې امریکا به یوکرین د منسک موافقې عملي کولو ته وهڅوي چې مقصد یې په ختیځ یوکرین کې شخړه پای ته رسول دي. د او ویشتو کالو تر چوپتیا روسته د نوبل ادبی جایزه ورکونکې سویډن میشته ادارې د برتانوی لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایرانی فتوی غندنه کړې ده. سویډنی اکیډمۍ د مارچ په 24مه په ویبپاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام خودو تنقید کړی دی او دا یې د نړیوال قانون یوه څرګنده خلاف ورزی بللې. ادارې ویلي چې دغه فتوا په هیڅ صورت له غرب سره د ایران د تعلقاتو له عادي کولو سره هم آهنګي نه ښایي. د رشدي خلاف فتوا داغه د یو لیکل شوی کتاب سیټانیک ورسس په سر په کال 1990 کال کې داغه وخت ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی جاری کړی و. روسی خبری اژانسونه وایي له شامی لرغونی ښار پامیر سره د روسی ځانګړو ځواکونو یو افسر وژل شوی دی. انټرفاکس خبری اژانس ویګه د روسی هوایي اډې یو سرچینې په حواله وویل د ځانګړو ځواکونو د افسر د ترګرو پر اهدافو د روسی الوتکو بمباری هدایتو ځانګړې دنده ترسره کوله چې وژل شو. د سرچینې خبری اژانس ویلي دا سرتیری چې پوه شو چې ترګرې خواوشا دي نو روسی الوتکو ته ویل چې بمباری وکړي او د یو اتل په توګه وژل شو. او روسته خبر د سپورتس چې د هندستان په موهالی ښار کې د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ مهمه لوبه روانه ده. آسترالیا په چا یا ټاس وګټو او لومړی بیټنګ یې وکړ. آسترالیا لوبډلې په مقرره شل اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 193 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان بیټنګ به په لږه شیبه کې شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا او د موسم حال رابع اکرم خان اور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 8 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالو مورد زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد تر رسیدل د شنن کې وایي د سفر مهم موضوع به د تهران او ریاض کڑکیچ.
پاکستان کې د توانای بحران دی او دا غواړي چې هغه ایران نه
چارواکی وایي قبایلی سیمو کې شپږ نیم سوه کورنیو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی.
مارچ کمپین کې چې کوم ډېر اوو ورځو ډیټا جمع شوې د نوې مطابق شپږ سوه او یو کم څلیخ مور پلار چې کوم دي نو هغه انکار کړی دی.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي نه سیاسي حل غواړي او د دغه سره سره زموږ ونیز خبرونه حجره به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو زموږ ګړومبې موضوع تا وغدا د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته سفر دا وخر سره له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابع اکرم خان سم معلومات لري دغه سفر په اړه د ایران ولسمشر اسلام آباد ته را رسیدلې دي. سه ایجنډا لري نن سکیجول څه دی چا سره به ملاقاتونه کوي او د دې سفر مخه څه ده؟
شاهین د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو اعلی ست پلاوی نیمه گھنٹہ ماکی دا پاکستان وزیر نواز شریف بلانا پا دو رسنے دورا اسلام آباد ترا رسیدلی دی. پا دی موقع وزیر اعظم نواز شریف او کابینی دا ایران ولس مشر او دا پلاوی ہر کلی کرے دی. پا دی موقع دا یوشتو کون سبلاحمی ہم ایرانی سے در تور کرشوا. پا دی دورا کی دا ایران ولس مشر سرا دا تیل او پیٹرولیم وزیر دا تجارت وزیر او نور لوړ پوری چارواکي چې هغه شامل دي د پاکستان د خارجه چارو دفتر وین نسیز ذکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته وړومبۍ دوره ده. نفیس زکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانو اوچتولو نه پس اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. شاهین په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سید عجزیز د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالرو پورې د رسولو عزم لري. ددا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي سرمایه کاری مواصلات، ریلوے، فضائی، سمندری، تعلیم، ثقافت، سائنس او ټیکنالوژي په شعبو کې د ځنډ ښکار شوې د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. د دې نه علاوه شاهین تیره هفته پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وینا وچی ایران پاکستان ته 3000 میگا واټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دوره په موقع باندې لري کې د یو معاهده د لاس لیک امکان دی.
ډیر مننه را بکرم خان خورز دل غوړ. ډیر مننه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې مور د ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دورځنی سفر دی، د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې د نوموړي سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې پراخول دي، خو بیا شنون کې وایي د سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. په دغه اړه د ملیحا امیرزاده راپور.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې لدې سره به پسې مکه نه یوازې پروان تا تریخوالی کې کمی راشي، بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسو کې د ایران او سعودي عرب ترمن سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنردوست په دې روسو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے ادا والی چې آغا ایران نا گیس لائن پاکستان تر او دی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پیر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران نا دے بینکوی پاکستان کمی شوی دی او داری صدر پاکستان تر روان دے چی دا پاکستان کوشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل او گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نا زیاد بیدار خبری پاکستان او ایران منس کیوشی او دین طرف دا پاکستان دا امداتو کے او د پاکستان ورکرانو او انتقلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غواړي چې یمن او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورار دی، بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې به طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسي کردار تسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کمی کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور لینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د حسن روحانی تر دورې مخکې تر روان کال په سر کې ایران ته تللی و چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو له امله د ځنډ ښکار شوی وه. بلخوا سفارتي سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دسخت وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازنی حل سیاسي دي، نو ځکه اسلام آباد د هیواد د سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. د خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې سلور وانو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي، او د سلور وانو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وډمبه دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې فوزي حل نشته، د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سہولت کار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې لپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړي شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. تر کې هغه دا غواړي چې دنه لاغي بنديان دي خوشي کړي، کې بنديان خوشي کړي، نو مازی دي خوشي شي دي، او یو څو بنديان خوشي شي. نو زموږ خیال کې دا لوی مقصد د پاره باندې کارونه خپل غواړي بلګي د خپل مشرانو نه بنديزونه نړیوال سفر باندې غا لري کوم غواړي. نو کو دا ځنه کې امور د اعتماد د بهره د پر واخستل شي، نو په هغه کې زما په نظر باندې پکار دي چې سر وکاوټ نوي.
یا د دې چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکرات ولر هوارول لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره اړخیز غونډه په دې ورسو کې په اسلام آباد او کابل کې
د رب اکرم خان راپور ته سورې دردن کو سرزو بلوچستان ته چرته شي. حکومتي چارواکي دا کوي چې د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې رائے او افسر نیولې دي. د کورونا چارو وزیر سرپراز بوختی د خبر نن سهار وختي مشال ریډیو ته تایید کو هند لا په دې اړه سندې ویلې. تفصیل د خدای نور ناصر ناور.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې دا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی، او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعال ده، او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو دا.
قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د چارواکو په وینا ټول قبایلي او نیمه قبایلي سیمه کې د شپږو سو نه ډیرو کورنیو خپل ماشومانو ته د پولیو پر ضد قطرو ورکول نه انکار کړی دی. خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت دا ډیره کم شمیره ده. تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
فاٹا سیکٹریٹ کے دا قبائلی سمو لپاره د پولیو د مخنیوی سانګې ویان عقیل احمد مشال لیډو ته ویل چې د روانې میاشتې مارچ د پولیو ضد کمپین کې دوی ته پټول قبائلی سمو کې د شپږ سو نه زیات داسې والدین یا مور او پلار چا چې خپل بچو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی.
اوسنی مارچ کمپین کې چې کم ډېر اوو ورځو ډیټا جمع شوی د نوی مطابق شپږ سوه او یو کم څلوېښت مور پلار چې کم دي نو هغوی انکار کړی دی پولیو ویکسین ورکولو نه. خو د کشره چې مونږ وګورو په نسبت د وروستني کلونو دا ډېر زیات معمولي مقدار دی د ټارګټ پاپولیشن.
دا چې په څه ډول دوی دغه د انکاري مور او پلار شمېره راکمه کړې ده او د موجوده لپاره دوی څه کړنلاره ټاکي نو نوموړی زیاتوي
دې دپاره چې کم دی نو کمپین کوالټي کوشش شوې ده. یو خدا ده چې 2015 او 2014 په لحاظ باندې چې کم دنو یو رسایي چې کم دنو هغه ډېره زیاته شوې ده په فاټا کې. او چې دا کم لیک ډېر خلک ته انکار کوي نو هغه سره هم موږ چې کم لوکل مشران او ایڈمنسٹریشن چې کم دی لوکل هغه هغوی سره ځي او هغوی سره خبره کوي او هغوی پوهولو کوشش کوي.
بلخوا هم د روانې میاشتې د پولیو ضد کمپین کې په خیبر پښتونخوا کې د ای پی آی شمېرې تر مخه زرګونه ماشومان داسې دي چې د هغې مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی. یونیسف چې د پولیو رنس ختمولو لپاره پاکستان حکومت سره مرسته کوي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر وایي چې د روانې میاشتې په تیر کمپین کې خوشه په ټوله صوبه کې 8000 ماشومان داسې وو چې مور او پلار یې په بیلابیلو وجو انکار کړی وو.
لاست کمپین کې دومره په صوبه کې چې کم ریفیوزل ماشومان هغه څه اول نظر او وسو ماشومان دي کې مونږ سره 30-35% پورې داسې ماشومان دي چې داغي مور پلار مختلف هغه شکوک او شبهات دي د پولیو ویکسین باره کې. 30-35% پورې ماشومان داسې چې هغه د مذهبي بنیادونو باندې داغي مور پلار چې نو انکار کوي. 10-15% داسې وي چې هغه یا خو سر ډیماند کوي
د پامول د چخپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول په تور کې د خیبر پښتونخوا بیلابیل ضلعو کې په تیرو کمپاینونو کې د یو شمیر والدینو په ضد قانوني کاروایانه شوې دي چې په کې د ځینو گرفتاری هم شوې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو وار بیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د مې د میاشتې په پای یا د جون د میاشتې په پیل کې یو وار بیا په ټول ملک او په خاص توګه کراچۍ کې د ګرمۍ د زیاتېدو امکان دی. بل اړخ ته د ماحولیاتي چارو کارپوه ډاکټر شفیق وایي چې دغه ګرمې چپې یوازې په پاکستان کې نه وي، خو دلته خلک هغه حفاظتي ګامونه نه پورته کوي کوم چې پکار دي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
کراچی کې د موسمیاتو د محکمې ویان ډاکټر عبدالرشید د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې خار کې د ګرمۍ لوړه درجه په زیاتېدو ده او د تیر کال پر رنګ روان کال هم ګرمۍ چپې راتلی شي. پرون په خار کې د ګرمۍ لوړه درجه شپږ دېرش وه، نن موږ وایو چې 35 پورې به وي. دغه رنګ د اپریل په میاشت کې به دا نوره هم زیاتېږي او مئی میاشت کې به د دې نه هم سیوا وي. دغسې موږ د اندېښنه لرو چې د مئی میاشت او د جون لومړۍ 10-15 ورځو کې ګرمۍ چپې په خار کې راتلی شي. د دې وروسته به د بارانونو موسم شروع شي نو بیا به گرمی په کمی دو شي.
مونسون کی آمد ہو جائے گی، پھر کلاؤڈز آ جائیں گے تو پھر تھوڑی سی شدت میں کمی آ جائے گی. یہ وجہ
ہے دغه گرم چپو یا ہیٹ ویو په اړه د پیښور پوهنتون د ماحولیاتی ساينس یعنی انوائرمنٹل ساينسز د سانګې استاد ډاکټر شفیق الرحمن وای چې کله د معمول له گرمی مسلسل 100 زیات پاتې شي نو دا بیا عام گرمی نه وي.
اصل اور 3 ورځې لگاتار ٹیمپریچر اوچت پاتې شي د ایوریج نه تقریبا 5 ڈگری پورې له دغه ہیٹ ویو له کفرس کې د جون نارمل ٹیمپریچر پر اس کې اب مثال په تور باندې فر
ڈاکٹر شفیق وائی چی دا ماحولیاتی بدلون یوازی پا پاکستان کی نه دراغلی، خود کراچی پا شمول پاکستان تیزا کا متاثر دے چی دلتا خلق دا گرمی نه دا بچکی دو پا اڑا خبر تیا نلری.
کراچی کا چی کم پرسو کالے ویٹویو دیگلے گے پا جون کے دغه وخت ګوره انډیا کې مهیت نه دراغلې دي، دغه وخت کې فرانس کې دراغلې، سو کال مخ کې په یونان کې دراغلې، سابار کې دراغلې. دا ځکه چې په ټوله نړۍ کې د ټمپریچر د سیو وخت دو عمل کې دی نو هغه په یو مخه بره روان دی.
په کراچۍ ښار کې په عمومي توګه موسم ګرم وي، خو تیر کال د معمول نه زیاتې ګرمۍ له کبله ګرمو چپو یا هیټ ویو خلک زیات متاثر کړي وو چې له کبله یې د 1200 نه زیات خلک مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په خوست کې د شمالي وزیرستان میز د نکډوال وایي د روان میاش پر یوشتما په یو خیمه کې د گیس لکبل د اور لګیدو په نتیجه کې د وی کورنۍ اته کسان وجل شو. د کیم کډوال وایي په وجل شو کې شپږ ماشومان هم وو. دوی ګیلمن دي چې د پی خیس خبر نه پر رسنیو کې خپور شو او نو حکومتي چارواکو د دوی پوښتنه وکړه. په دغه اړه د سیلاب محسود راپور و.
د روان میاشتې په یو ویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کښدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ غږېږي.
دا د قتل عزیزي کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته غږېده. د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه. خو دا دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا
د دغې کورنۍ مشر حاجی قتل سیدګي خبرو ته هم لشکي څاک شی.
کسه قبیله وه؟ وېړکي جنکۍ د کر سامان دا ټول غونډ ختم شو. خو یو زه پوته دا یوه ښځینه بله پسونه راته بلې غونډه وشوله. نه افغانستان مرسته سره وکړه نه پاکستان.
د دغې پېښې نه مې چې د افغانستان خوست مبارز محمد زدران خبر کا، هغوی وویل
واقعاً چې ډېر خفه شوم، ډېر غمجن شوم. هدې درد مې خپل درد دی، هدې خفګان، هدې خفګان دی. دوړې ته راته کرښې ته برید کوم، یو وجود دی یو بدن دی. مېږي زونه لرې نه دلي خوست عمر به تاسو کوې چې کومه پېښه وشي دی مېږ مسؤلیت دی، هغې ته به مېږ رسېدګي کوي، کومک به وسره کوي.
بیا مې د قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نظیر وزیر هم خبر کا. محمد نظیر وزیر وویل چې زه به د دغې پېښې او د ځاني مالي تاوان په باره کښې د افغانستان پاکستان حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 14513 1830 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام له ترتیب ورکړی دی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه یوه افغانۍ راټولوي او بیا به په دغه پیسو د ورانو شو ښوونځو ودانۍ جوړي. په دغه اړه باندې تفصیل له خوسته نجیب الله الوخیل راکړي.
د لوګر ولی حلیم فدایي مشال راډیو ته وایي کچیرې د لوګر له زده کوونکو هره ورځ یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کېږي او بیا په یو کال کې 2.5 میلیونه افغانۍ ورځینې جوړېږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټوله کړو نو مګر کولای سو له 3 تر 4 کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي په خپله جوړوي.
موږ به ښوونځی په خپله جوړوو او په ښوونځی باندې پیسې لګول دا بې ځایه نه دي، بلکې دا پانګه ده چې بیرته بې عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت به په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابېږي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 بابه ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
دغې ستونزې ته د پای ټکه کېږدو دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي.
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کېښودو لګیا دي تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي د ملیحا مرزدنه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمونږ ونیزه خبرونه حجره وړاندې کوو. وړومبی خبرونه
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی سره د یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان سرخار اسلام آباد ته را رسیدلې دي. ټاکل شوی چې روحانی به له پاکستاني او مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او په نړیوالو مسلو خبرې کوي. له حسن روحانی سره په وفد کې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل دي. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بلوچستان کې د هند استخباراتي ادارې او افسر تر نیولو پس ته هند اعلی کمشنر ورغوښته او خپل احتجاجي ورته ریکارډ کړی دی. د پاکستان خارجه چارو دفتر په بیان کې ویلي د هند های کمشنر گوتم بموالی خارجه دفتر ته ورغوښتل شو چې د پاکستان خارجه سیکرټري د هند استخباراتي ادارې اراده یو افسر په نیولو خبر کړي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین چارواکي وایي په ټوله قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د شپږ سو زیاتو میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ضد څاسکو لور کولو انکار کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو خلاف هم د روانې میاشتې په کمپین کې 8000 داسې ماشومان مخې ته راغلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 کورنۍ د سرګنو لسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان ویګا مشال ریډیو ټول د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنو سیمو ته ورغلي دي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری تر څلورو ساعتونو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام او یوکرین په بورانونو خبرې کړې دي. په موسکو کې تر هونډې وروسته کیری بیګا خبریالانو ته وویل پوتین سره خبرې ګټورې وې. د 28 کالو تر چوپتیا وروسته د نوبل ادبي جایزې ورکوونکي سویډن میشتې ادارې د برتانوي لیکوال سلمان رشدي خلاف د ایراني فتوی خندنه کړې ده. سویډن اکیډمۍ د مارچ په 24مه په ویبپاڼه په یو بیان کې په لومړي ځل په دغه فتوی او د رشدي د مرګ په سر په انعام ښودو تنقید کړی دی او دا یې د نړیوال قانون یو سرګند خلاف ورزی بللې. او په هند کې د کرکټ نړیوال اووریز شل اووریز کپ کې د آسٹریلیا او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. آسٹریلیا پاکستان ته ګټلو لپاره د یو سل 94 منډو هدف ورکړی چې په جواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 2.4 اوورونو کې 80 منډې جوړ کړې.
مهم خبرونه مور د اوردونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیز خبرونه حجره. په حجره کې په ټولنیزو چارو باندې خبرې کیږي. دا خبرونه نیاز احمد خان وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران و قدر مند اوریدن کو زو نیاز احمد خان د سوات نا د مشال ریڈیو خبرونې حجرې سره تاسو مخامخ یم. قدر مند اوریدن کو څنګه چې د حجرې خپل پرمیټ ته خپل طریقه ده هغه کې مونږ یو کلی تزو یو علاقې تزو او د غیب حجره کې کم مشران کشران راټولېږي دغه خبره تاسو ته اورو. نن چې دغه د سواد خيسته سیمه مټکیم چې دته بره درشه لوي او دلته کې زپ یو ډیر خيسته او ډیر زړه حجره دا چې د پښتنو کلتور ته ښکاری او دا حجره د داسې تنانو دا چې د دوی د ادب د علم سره نږدې تعلق ده. هغه کې د دې قربا چې د نو سره خیر الحکیم حکیم زید دی چې د حجره آباد ساتل دلته چې دنو ګیرچا پیرا کشران مشران در ټولیږي د علاقې په مسلو بحث کوي، سیاسي بحثونه کوي، ادبي او دغه رنګي شاعري مشاعري هم دلته کېږي. دغه مشر ما سره ناست دی. نن چې کومه زموږ موضوع ده هغه زموږ د علاقې ترافیق او مسلو کې یو مسله ده چې دلته سوات او چې خیسته ده شینکه ده پکې غرونه دي پکې اوبه دي پکې او دغه سره سره لوی ځنګلات دي. خو د تیر سو وختونو راسي دا ځنګلات چې دنو په ډیر بدريغه سره کټ کیږي. دغه ځنګلات څه چې دنو ټیمبر ما پیای کټ کوي، حکومت دولتي ادارې هم کټ کوي. څه د موسم د لاسه خراب شو نو د دې سره چې دنو کومه چاپیره ګورو او غرونه ټول بربند شو او د دې د وجنه موسمي بدلونونه راغلي دي. بیا په سواد کې دلته کې په دغه ځنګلونو کې کم چې ادویاتي بوټي دي هغه ډیر مقدار سره کېدل هغه تباه شو. نو په دې موضوع باندې به موږ په حجره کې نن ځنګلات ولې تباه شو، د دې د بیا ودانۍ لپاره سهلونه پکار دي او دغه رنګ
د حکومتي او د ټولنې سزي موهر جوړيږي لومبي کې موږ راځو خپل کوربه خیر الحکیم حکیم زیدا چې هغه په دغه موضوع باندې باسو کی
تاسو چې کوم د ونو بوټو خبره کوي نه د ځنګل سره یعنی د ځنګل خبره کوي قدرتي ونه چې هغه ته موږ پیو چې اچار پیو رنځړه یا دا سيزونه وایو دغه ته به امارتي لکړی وي یعنی د ودانې لرګي وي هغه خره خبره چې هغه کم شوی دی او ډیر کم شوی دی اول کم شوی دی چې د خلکو آبادی سیوا شوه خلک د کلونه بانډو ته غرونو ته قتل شروع شو زیاتره بانډې او غرونه چې دي هغه خرڅ شو او دلته د غرونو کم قوم چې دی هغوی د بیې واغسته هغوی ځنګل کټ کا ځان له پکې پټي جوړ کړه او په پټو کې غنم او جوار کوي نه که یو طرف ته تاوان وشو نو بل طرف ته یو چا د رزق خبره هم روانه ده خو زیاتره لاس پکې د دغې خلکو دی په دویم نمبر باندې موږ چې سپتمبر مافیا وایو نه هغه خلک چې څوک سمګلینګ کوي بې قانونه دا زمونږ ونې بوټي وهي او بهر ته خرڅ لوړي هغه هم په دې کې یو ډېر لوی کردار دی د هغو په دې ختمولو کې په دې ورانولو کې په دې پکې کولو کې او دریم زمونږ د علاقې با اثره خلک دی پرون نه بل ورځ درې ټرسنه سلی پر دلته زمونږ یو مقامی نایک دی خان صاحب د دغه نو نه شو دغه په مټه پټانه کې پراته دي نو دا درې دا غټای کا غونډه دا درې غچې دي هغه په دې کې ملوثي
زمونږ سره یو بل مرګره بدر حکیم حکیم زی ناسته د حجره کې د عام د دوی مشترکه حجره ده دوی په خپل شاعر دی ادیب دی او غړ خبره دادا چې په پښتو کې دوی پی ایچ ڈی هم کړی ده او بیا د رسنو سره د دوی خصوصي تعلق ته د ریډیو سره د ټلویزیون سره د لیک سره د اخبار سره بدر حکیم صاحب تاسو وایي چې را په کم رفتار سره دلته کې ځنګلونه کټ کیږي
زمونږ سره د دغه ځنګل یواز دا ګټه نه ده چې موږ ته موسم سم کی بلکې لوی ګټه دا ده چې هغه زمونږه چې کمرونه رغړي یا غرونه یا خاوره کټ کیږي او دغه د وجنه سیلابونه راځي دغه د وجنه روغ زمکه او ودانه چې دغه تباہ کیږي بیا د دې سره زمونږه د کو د لوخو لرګو یعنی د میز کرسی او د ودانه د پاره چې کم لرګې د غم د ځنګل نه دی او د دې سره تړلې بیا زما کاروبار زما هنرمندان هغه د دې سره تړلې دي یعنی په بل معنی کې زما نوې تمدن د دې سره تړلې شوې ده نو په کار درې چې زما سره ځنګل ډیری په درسته نړۍ کې لږ تر لږ یعنی په یو وطن باندې خامخا په پنځشتمه برخه باندې ځنګل زمونږ په ټول پاکستان کې چې په ټول پاکستان کې دی هغه په 12% زمکه باندې دی او بیا دغه 12 کې 80% د پښتونخوا په خاوره باندې دی دا هم زمونږ د پر لکه د خوان خبره ده خو که دغه غرونه چې زمونږ سره ځای په ځای باندې په دې شړ پراتی دي یا زمونږ رور چې ورته پکې وویل که په دغه غرونو باندې مونږ د ولس خلک د خپل مرستې په رڼا کې خپل خپل زمونږ کې مونږ ونې نالي کړو زموږ خیال چې حکومت ته هیڅ په ضرورت زمونږ پاتې نشي دا چې د حکومت سره لوی لوی پنډونه دي د هغې سره ډېر لوی ماهران دي هغه په دې باندې پوهیږي چې کومه ونه په کوم ځای کې کامیابه ده څومره دي ولس ته اقتصاد دپاره ګټوره ده یعنی یوازې زما د موسم سمول نه ده اقتصاد دپاره که په هغې کې زمونږ سره مونږ ته د پوهې په حساب مرسته راکړي یعنی مونږ ته دا وویل سیمینارونه په دې وشي په دې ورکشاپونه وشي چې پلانکې بوټه نه الګي په دومره شمار کې نه الګي په دومره لوړوالي کې نه الګي دا د خصمانه یو کې زموږ خیال چې د دنیا د ټول کرنو حکومتونو نه کې ولسم کې نن د ځنګل کې ختم شوه د یقینا په دې کې بدغل لاسومي په دې کې د دغه سناوړ ادارو لاسومي چې هغه به ډېر رشوتونه خوړلې په دې کې به تر هغه ورو لاسومي چې هغه به ډېر په بیرحمانه سمګلینګ کړی دی و یقینا په دې کې زما لاس هم دی چې ما کله دې ته پام نه دی ورګرځولې چې زما دا غرولې شړپا دي که تاسو اجازه زو به خوشحال به دغه شعر نه وایم چې تر کابل هوا پوړي خدا د کابل هوا تر خدا د خوګه ده په هر کلی په هر کور کې ولیزي هم خوري هم هر لوري ته غلیزي هم سړی چني اوبلري هم وابري نه د سو نه په سواد باندې سموم شتا نه ګرد خاوري
زبردست تاسو ډیر خسته خبرې وکړې خو راځو یو مختصر سوال بل کوم مختنه کوم چې د سوات یو خپل ځانګړې حیثیت ته دلته چې کوم لرګې دی هغه په نړۍ کې قیمتي او ډیر زیات په خر نظر وته کته کیږي وګمنګو ګورو استادو په دې بټه کې چې پوره غټ غر دی او لاندې په دې بټه کې یو دکان دی الته د ملیشیا تختی ملاوي کې چې ملیشیا نه لرګي راغله املاوي کې وکته خپل لرګي استعمالای چې پاغي باندې دلته هنرمندانو کار کړی دی اغي باندې چې دین په زړو لرګو کوم ګورو دروازو کار کړی دی هغه وسره ختم شو چې لرګي ختم شو ظاهر خبره ده هنرمندان ختم شو تاسو ذکر کو تقه کله نظر زمونږ اوریدونکو ته تاسو وایي چې اسوات لرګي څومره قیمتي دی او دغه قیمتي لرګي نه پوخانو یا زمون چې کم پوها خلکو هغه څومره پیدا پورته کړی دی
یا زحمت خان زخ بویم چې د دې لرګي سره زمما تهذیب تړلې پروت دی دې ونې لاندې ما یو خپل یو مضمون کې دا لیکلی مو چې دا ونه دومره مقدسه ده چې دا مذهب مقدس ګڼلې ده دا فلسفه مقدس ګڼلې ده د دې ونې لاندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی د دې ونې نوح علیه السلام خپله کشتۍ جوړه کړې ده د دې ونه کې موسی علیه السلام ته د خدای دیدار نصیب شوی دی او د دغه ونې لاندې الله رسول علیه السلام د عرش کې چې ورخوت وړمبې پړاوې کړی دی دې ونې زما د زرګونو کلونو چې کم ګندارا سیولایزیشن دی هغه ژوندی ساتلی دی چې نن زما دروازې زما تړې زما تخته پوش زما چې څومره سیزونه پخوانۍ د ګولکاری دي او هغه لویه شتمني چې دغه زما د لرګي سره تړلی شوې ده خو د بده مرغه چې زما دغه لرګي زما نه زمانې واغست زمانې نه په دې چې یا خو نظام سم نه و یا زما فکر سم نه و چې زما نه دغه لرګي ختم شو او اوس دا چې زما تهذیب خلاړ د قبر په خاوره کې سم لاس درنه خو زما ورسره اقتصاد هم لاړ ځکه چې زما خوله زما وینه زما شتمني نن زه د ملیشیا او د یو ځای بل ځای په لرګي باندې ورکوم د هغې نه به سل چنده دلته ارزان زما رنځړو چې دا رنځړه زما په درس پاکستان کې د نړۍ راته پته نشته خو په درس پاکستان کې دا ټول نه غوره ګڼلی کېده او د لاهور بهترین ماڼۍ به د کالام او د مانکیال په رنځړه باندې جوړې دي خو نن هغه رنځړه دی چې زمونږ کشران لیدو لوردي چې دا رنځړه څنګه ونه وه که یو ځلې بیا داسې وشي دغه قیمتي لرګی مونږ ته بیرته راشي زما په غره کې ولګي نو زه فکر دا کوم چې هغه د ګندارا سیولایزیشن هغه ورک شوی وراثت چې زما میراث کم دی دا به انشاءالله بیا ژوندي کیږي ځکه چې زما هنرمندان هغه هنري ګوتې لا اوس هم ژوندي دي اوس په کې هم هغه صلاحیت دی چې دغه ښایسته لرګي نه زما ښایسته تهذیبونو نوي رنګونه ولورکي
ډیره مننه قدرمند اوریدونکو مونږه د مشال ریډیو حجرې خبرونې ته تاسو مخامخ یو د تحصیل مټې برې دروش خیرې خیرالحکیم حکیمزی په دې رکې ناست یو دلته کې وخت شوی دی د لکوټې شانتې کې دمې په دغه دمه کې تاسو یو ښایسته سندره واورئ او راځو بیا د ځنګلونو په مسلو باندې تاسو سره بحث کوو
خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو چې خانان دې ملنګا د پښتنو خپل کې وران دې د خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو خانان دی سو آیو چخانندی قدم دے نو پا خیال دا وقت دلتا چی قدم دے نو پا خیال دا ددی خاوری کانی بھوٹی شہیدان دے ددی خاوری کانی بھوٹی شہیدان دے ملنگا دا پختنو پلو کی اوران دی د خانانو بسوایو چی خانان دی د خانانو بسوایو چی خانان دی لائق نیو د دنیا قامون استوری د آسمان دی د دنیا قامون استوری د آسمان دی ملنگا د پختنو خپلو کی وران دی د خانانو بسو آیو چی خانان دی د خانانو بسو آیو چی خانان دی
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته حجرا پروګرام کې هرکلی وایو. د مشال ریډیو د خبرونه کې مونږه د سوات بردرشخیل نه تاسو ته مخامخ یو او موضوع زمونږ د پسوات کې د ځنګلونو کټای په حجره کې ناس یو. حجره کې یو بل مرګره مو سره ناسته په دغه ولا د سره پښتنه کو ته پوس کو د دوی خیال اخلو. ملګری تاسو ته په دغه مشال ریډیو په دې حجره کې مونږه هرکلی وایو. خپل پیژنګلو بر سره وکي او څنګه چې بحث روان دی دغه بحث وړاندې تاسو بوزئ چې سوای پسوات کې د ځنګلونو څه صورت حال دی.
زمانم سید ناصر علی شاه دی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتم. خو زه به دا ووایم چې د دې ځنګلونو په تباهۍ کې چې دی کومه د فارست محکمه چې ده د هغې پکې 100% لاس دی. د دې ځنګلونو لرګی چې دی هم دغه محکمه چې ده که هغه سمګلران دي او که هغه نور د دې علاقې باثره خلک دي نو دغه ځنګلونه تباه کیږي او هغه پرې خاموشي اختیار کوي. تاسو خبره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتم خو دلته د پی ٹی آئی حکومت ته نو زه به دا ووایم چې موجوده حکومت چې دی هغه په ځنګلونو په دغه باندې چې دی نو مکمل توجه ورکړې ده. نوې لرګي هم لګي نوې ډکې هم لګي په زرګونو ډکې هغه ولګول د هغې نه مونږ خبر یو او ځنګلونه چې دي نو په هغې باندې هغه توجه ورکړې ده. ځنګلونه انشاءالله چې بچ کیږي. پاتې شو د خپلې پارټۍ په حواله سره به ووایم نو زمونږ د پارټۍ چې دی داغې د همیشه نه دا او دغه را روان دی چې لکه زمونږ په ملک کې د شینکې سیوی ونه بوټی د سیوی او داغې اثر چې دی نو هغه په دې ټول ملک باندې دی. لکه څنګه چې باچا لاله خبره وکړه چې زمونږ دلته کې چې دی د رنځلو د لرګو نه اوس هم مونږ لکه یونو دا برګي او سلیپر د زړو کورونو په دې کې دا ټول د رنځړه لرګي لګېدل دی او نن د رنځړه لرګي خوسکه خو د پیوچ لرګي یا د اچر لرګي مونږ نه شو پیدا کولای. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ملیشیا لرګي راځي او هغه مونږ دلته کې اخلو په ګران قیمتي اخلو په ګران او په غی باندې خپل ضرورت ته سره کو او هغه لرګي چې دین هغه هغه شانتي معیاري لرګي هم نه دی زما د سواد د اچر لرګي ته ماغه لرګي نه رسی نو مونږ بیا د خپل واګدارانو ته چې دې دوه اپیل کو چې په دې باندې لکه څنګه چې وته موجوده حکومت توجه ورکړي دا دغه سیدو په اخلاص باندې چې د دې لرګي مخنیوي وکي نو زمنګ د دې ملک د خایس چې دی نو دا به لکه دوچن بشي لکه څنګه چې پوخه او اقه سواد ته او اغه خپل ابي
او پختنه ذهن کې راځي اسې زمنګ یاد څه زمواري څه تاسو تجویز ورکوي چې را د سواد غورنه اغه شانته کې تکشن شي اغه لرګي اغه شانته کې سیوا شي څنګه چې د والي سواد په دور کې ویارې ریاست سواد په دور کې د دې لپاره ست تجاویز پکار دي د چازي مواردا چې دغه دغه واپس راشي او دلته خیس خولاګان او دغه غورنه چې نو بیا ډک شي
جی جی دا نیاز په چا د زمنګ رټولو د شریک په شریک ځموري جوړیږي چې کم لرګي چې په غورونو کې دی چې هغه ته منګه تحفظ ورکو هغه لرګي منګه ونه وو او نوی نوی بوټي چې دی هغه منګه ولګو په دې غورونو کې ځې په ځې باندې په خپل زمکو باندې او نو ان شاء الله چې د دې سره چې دی نو د لرګي هغه دغه به سیوا شي او زمنګ د سواد هغه خپل چې د هغه په ځې پاتې شي
ډیر مننه ملګری تاسو د غټور خبرو عدالت کې زمون سره په حجره کې بل زلمه ناشته او دوی هم دغه بحث ته غوږی خو دی غواړي چې رزم څه خبرې وکم ملګری تاسو خپل په جنگلو را سره وکي او نن چې کوم موضوع د زنګلونو کټي او بیا د زنګلونو ضرورت په دې سیمه کې هغه باندې بحث وکي جی
بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشال ریډیو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې مالم د خبرو اترو کولو مقرره کړم زما نوم اکبر علی دی جی بیسیکلی زه تعلق د تخبی تاثیر سره ساتم په مټه کې مدرې کالو شو په عبدالی کالج کې کوم دی انګلیش ټیچر یم په دې 13 دریو کالو کې زه په مټه تحصیل کې بلکې په سواد کې په ډیرو سیمو کې زه وګرځیدم د سکول د سایډ نه ټورونو باندې هایک باندې ماشومان سره داسې مختلف زینو ته ځتلې ما چې په هغه کې کو په دې سایډ مونږ وګورو نو بګینه جبا دغه شان دی خو چې کوم دی په دې درې چې کوم دی شورونه بها د دې ټولو زینو کو په دې سایډ مونږ وګورو نو میادمو بارینو مدینو کالامو او موډنو دا ټولې سیمې چې کوم دی دا د خایس خپل مقام لري په خایس کې خپل سیمې دي خپل علاقې دي خو دا خایس چې کوم دی د دی جی دا په دې ونه باندې دی په دې بوټو باندې دی جی. کو په سواد کې مونږ یو خوځو نو ونه دا بوټې دی او بل خوا سین دی د دې دوه سیزونو خایس دی او دې ته فطرتي حسن ویلې شي او دې فطرتي حسن چې کوم دی د خلک راضي د لره لره زینو نه کالام ته چې خلک راضي نو دې فطرتي حسن درازي خو له بده مرغه دا ونه چې کوم دی نو دا کټکی ډیر په بدریغه تعداد سره دا کټکیږي بګینه جبې یا سوکو د غبینه جبو یا سوکو د بګینه جبو په دې سایډ باندې دا یو ډېر کولې زیات ډېر یخ زیات و اوره بکې هم راته ډېر ښه نو هغه ته مونږه تلیو په هایک باندې اسکول نه نو پای کې هغه ټایم سره مخلک لګیو او اری راغستې وی او کټینګ یې کولګم او دومره غټ غټ سلې پر هغه په وګو باندې را کوزول چې مونږه حیران کړیو لګم چې تاسو په دې ځای کې دا کټینګ کوي نو نه التا مطلب دار فارسٹ والے نه سه کمیټي و نه پولیسو نه بلسو نه بلسو خلک لګیو او ونه کټ کولې دا شامل بلخوا د کالام یا د دغه زینو چې کمی ونی دي زنګلونه دي نو هغه ډیر په تیزی سره کټ کېدو طرف ته روان دي او خلک یې کټ کوي نو د دې د بچ کېدو لپاره یا د دې د بچ کولو لپاره خو څنګه چې مار توي چې دسې یو حکومت له سدسې اقدامات پکار دي لکه خه خبره خدا ده کو دی علاقو ته گیس راشي گیس خور شي نو خلک به چې کم دی او دې باندې بیا پابندي ولګي خو مضبوطه پابندي فارسٹ چې کم دی ډپارټمنټ د خپل ذمہواري تر سره کی دغه شان چې کوم علاقائی کمیټیانې دی له جوړول پکار دي لکه چې هغه کو یو کس ته ونه پکاروم ده نو د کمیټې نه به اجازه تخلي چې د تسونه ونه پکار ده سونه نه د کار کیږي او بل د درس وزولو د پاره متبادل تنظیم پکار دی بل څه سیز د کویلې یا د گیس چیرې مطلب دا دی د خپل ضرورت خوبم پوره کول غواړي کنه نو چې ونه دنه کټ کوي نو دی بس کوي
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا راځو خپل قربا خیر الحکیم حکیم زای چې په وکیل صاحب باندې مشهور دی هغه ته بیا راځو بدون پښتنه کو چې د ټولو خبرو آسان ویډیا حل صدې ذمہواری د ټولنې د ذمہواری د حکومت د ذمہواری د چا ده دغه باندې بده موږ ته اخیرنی خبر راکې
ذمہواری د زمنګ هم ده د ادارې هم ده
د حکومت هم ده خو زمونږ سره کمې دی مونږ نه خبره یو زما خیال دی چې کوم مونږ ته او زمونږ نور ولس ته د اویرنس ضرورت دی اویرنس پیدا کولو دپاره مختلف سیمینارونه کول پکار دي غونډې کول پکار دي خلکو ته په دې باندې خونه کول دي چې یار په دې کې اوس فی الحال خو ستاسو ګټه ده خو په راتلونکي وخت کې ستاسو نسلونو ته د دې نه تاوان دی نقصان دی هغه په دې قایل کول دي.
قدرمند اوریدونکو د حجرې د پروګرام د برخه کې مونږ راغلی یو څنګه چې په ځنګلونو باسو شو ولس چې د غوښتنې وکړي نو مونږ د سواد د ځنګلاتو محکمې مشر شوکت فیاض صاحب راغلی یو چې دوی د ټول سواد کې کوم ځنګلونه دي د غي د مانیټرینګ کوي د غي چې د دوی خصمانه کوي او د غي کې څومره کارونده دي د غي مشري کوي دوی نه دغه پښتنه کوي چې څنګه ولس او یا د خلکو ګيله وکړه چې ځنګلونو کټ کولو کې د دغه فارست محکمې د ځنګلاتو محکمې اهلکار باقاعده د ټیمبر مافیا والا سره ملګری دي هغه سترګې پټي یا بډې رشوتونه اخلي یا هغه خپل څوکۍ نه کوي په دغه اړه د دې مشر نه تپوس کو مشر الاول هوتاست هرکلی په خیراله چې تاسو مل وخره کو او د دغه خلکو د ولسو دا کم چې ګیلی دي په دې اړه باندې تاسو وایي.
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ صوبه خیبر پختونخوا کې ځنګل ماشاءالله د ټول پاکستان نه زیات دي خلکو ضرورت زیات دی او ځنګل مونږ سره تعداد کم دی نو هغه د وجه نه زمونږ په ځنګلو باندې مقامی ضرورتونو پوره کولو پریشر همیشه موجود دی او موجود به وي لکه چې آبادی زمونږ ډیره بیتوله سیوا کیږي هغه مطابقت کنسټرکشن انډسٹری هم ډیره په ترقی روانه ده سوپر د دې خبرې تعلق دی چې محکمه جنگلات د دې ځنګلو کټای کې خدا نه خواسته ملوثه ده دا بالکل غلطه ده که چې کچرته هم زمونږ سټاف داسې محسوس کړی ده مونږ چې ځنګل کټای کې ملوثه هغه خلاف پراپر ډیسپلینری پروسیډنګ همیشه اخیسته شوې دي او اوس دې ټایم باندې زمونږ د دوه رینج افسرانو خلاف ډیسپلینری پروسیډنګ انڈر ریموول فرام دا سروس او د کشان لس فارس گاڑانو خلاف انکوائری روانی دی چې ډیر زر به انشاءالله کمپلیٹ شي لگا یو محکمانا پراسس تیار روان دی سو کم پدې کې سپیر غنیشت د چا سره ریات وکا یا سو وکا ورسره ورسره دا غدي چې مونږ په دې ځنګلو کې کټای کې ملوث خلکو خلاف عدالت کې مونږ پرچی وکړو په دې ټایم کې زمونږ اته زره پرچی د سواد ډیویژن په مختلف عدالتونو کې پینډنګ پرتی دي کچری عدالت نه ملزمانو ته په ټایم باندې صحیح سزا او په صحیح ټایم باندې ملاو شي نو دا هم بډیر غټه کنټریبیوشن به وي فارست پروټکشن طرف ته دو کې چې بیا به هم ځنګل کې د ځمکامي ضرورت پوره کولو لپاره به خلک ټکا ټوکه کوي.
ډیپو صاحب یو بل پوښتنه یا یو بل دغه بحث کې راغی چې را د ځنګلاتو محکمه یا حکومت تاسو دغه مشري کوي هغه ته په کار دي چې په دې سیمه کې په اولس کې هم دا پوهه راولي چې دا ځنګلونه دا کم چې ونې دي کمی بوټي دي کم چې ادویاتي بوټي دي د دې خصمانه د دې ساتنه په ګډه په شریکه کار دی په دغه اړه باندې تاسو اوسه هلې ځلې کوي بیا په تیره تیره د پی ټی آی حکومت ته هغه وایي چې مونږ په لکونو په اربونو بوټي بدې سیمه کې لګو هغه بوټي ولګي هم خو دا غي ورستا بیا خصمانه نه کیږي هغه چې دینو خراب شي په دا اړه باندې تاسو سره سره پروژه دا یاد دغه خصمانه د پاره ست سوالي ځلې کوي
موجوده حکومت او زمونږ مکما جنگلات د ډېر زمانه نه کمیونټي پارټیسیپیشن باندې مونږ عمل درآمد کو خلکو سره زمونږ کلوز رابطي وي د خلکو ایجوکیشن خلکو کې ماس اویرنس لپاره مختلف قسمه تنظیمونه مختلف قسمه پروګرامونه مونږ کوو او د دې لپاره مونږ میک ما جنگلات خاص طور باندې کمیونټي ډیولپمنټ ډایریکټریټ جوړ کړی دی چې هر ډیفو سره د هغه سټاف موجود وي هغه خلکو سره جوائنټ فارسٹ مینجمنټ لپاره کمیټیانې جوړې وي او د خلکو په مرضی باندې هغه ځای لپاره به علاج جوړوي مونږ چې څه فیصله کوو هغه د قوم سره په مرسته باندې د قوم په اعتماد باندې کوو سوپر خصمانی تعلق ته موجوده حکومت د بوټي خصمانی لپاره خه مناسب فنډ زیخي دي امید دی چې فنډ د وجه نه به دا پروګرام یا د بوټي نفل کیږي
تاسو ډیر زیاته مننه قدرمند اوریدونکو د سره زمونږ د حجرې دغه پروګرام چې موږ تاسو لا راوړو د سوات مټه بر در شخیر نه تاسو د اولس او مقامی خلکو خبرې مو اوریدې اغه هم خپل تجاویز ورکړل د ځنګلاتو د سیوا کېدو لپاره د ماحول د حقېدو لپاره د غرنګې په سوات کې د ځنګلاتو د محکمې مشر شوکت فیاض صاحب خبرې تاسو مو اوریدې اغه هم وایي چې را د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې ړومبي ځل ځنګلاتو طرف ته توجه ورکړه شو د سره ازما پروګرام سرته رسی خپل کور با نیاز احمد خان ته اجازه ورکي د الله پامن
د ځوانانو غږ کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ